سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبانو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد خونړي عملیات کړي دي.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي، هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
په هیواد کې د ناامنیو پیښو او اختطافونو ته یوه ژوره کتنه لرو. د هیواد مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نگارگر نن په حق ورسید. د هغه د ادبي میراث په اړه یو مرکه لرو.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، د ټولو کې د لیکنې کړې دي.
نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دې ډلې د هدفي وژنو یو مسؤول له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا اجباري لادرکه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وای چې په یمن کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب پر یو پټن ځای هوایي برید کړی دی. بشپړ خبرونه: د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دو طالبانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپږ ساعته یې دوام وکړ. نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي وژل شول.
ولله الحمد د دقیق معلوماتو په بنا باندې هم د پام دغه ځای کې ژوندۍ ونیول شو، خو دا چې زخمي حالت باندې و آینده به نو بیا اندازه لګي څنګه بس.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو کې په وژل شو دایشیانو کې یو میرمن هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توک د چاودنې له امله وژل شوې ده. د ښاغلی مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په راپور کې نن خبر کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت ادارې غړي دي چې د اگست 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په دې اړه یې کره شواهد ترلاسه کړي او ډیر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بخښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قومندانان له دې نه دي منع کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تریتم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ د دغو موندنو په اړه ویلي چې له خپلو لیکو یې 155 تنه لري کړي چې په دغسې اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته عفه اعلان کړې ده. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېد غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبا روفي ول اعتراض کوونکو څخه و چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل:
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس
نخونده به یک سن بالاتر. دا یو کاذب ارتقا ده، یعنی زده کوونکی درس و نوایی لول ټولګی ته ارتقا ورکړي. موږ د دې لپاره اعتراض کړی چې موږ غواړو چې د زده کړې ظرفیت لول شي، د زده کوونکي تحصیلي ظرفیت لول شي. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په ډیرو سیمو کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو پاتې شوې. طالب چارواکو په دې وروستو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکې کولی شي له ازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برېټانیا په برمنګهام ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. نگارگر یو موده په لندن کې د بی بی سي راډیو په پښتو څانګه کې هم کار وکړ. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې خو شعرونه او لیکنې ډېرې په دري ژبه وې چې تر ډېره فلسفي او ټولنیز مسائل ران غړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب پرې یو پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون نن وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلې رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار پر هوایي ډګر شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیان پر صنعا او د یمن په شمالي او لویدیځو ډیرو سیمو کنټرول لري او دا ډله اکثره وختونه په سعودي عربستان په بریدونو کې له ډران الوتکو او توغندیو کار اخلي. د روانې میاشتې په پیل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اټکل کړی و چې د روان 2021 کال تر پایه به د یمن په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,00,000 تنو ته ورسیږي. او لیونل میسی د ومزل لپاره تلای توپ وګاټه. د خزینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
روستي جزئیات چې مونږه تر لاسه کړی هغه دا دی چې
په دوحه کې د امریکایي استاذ او طالب پلاوی ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوملړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوملړ سره چې دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوی په ملتیا د نومبر په 20مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. ل امریکایي چارواکو سره ل خبرو وړاندې طالب پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقوقو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیا او برابرېدو، د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوهې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبرې کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لویه هیله ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولې. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولی. ورسته یو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال عباس ثانیزي ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي، او کله چې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ راګل ازادي رادیو اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبانو وخت ل رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو لسلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې وخت تل رسیدو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، تر اوسه د بشري حقوقو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل انت راپور کې.
د دې نیورک مشتي سازمان په غو رپورټ کې چې نن خبر شوې دا شوې ده چې د اگست 15 نیټې څخه د اکتوبر 31 نیټې پورې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو لکټر لګوت سلویت خړی چې طالبانو ته تسلیم شوی او یاد دوی له خواني ول شوی وو وشل شوی او یا هم تریتم شوی دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا نادرکه شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت تل رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د اسیا د برخي مسولې پاتریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل طالبان د خلکو او پخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو د دې د طالبانو د هغه سیمایزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دي چې د دې وجونو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورت د تبصرې په برخه کې د ازادي رادیو وختنه ته جواب نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیک نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې رپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي ل خپل لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې رپورت د چمتو کول لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لڅلوي ختنو سره مخامخ خبري کړي او لوي وشنور سره د ټلیفون لارې غږیدل. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې رپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې آیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبريالان، روغتيایي کارکونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لادی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودي ازادي رادیو ته ویلي وو چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او لجدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دندېخنې په ځانګړي توګه د پخوانی خزینه پولیسو په برخه کې رد کړی دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی وایي. خوستی دا داوی مبهم یو له حقیقت لري وګڼلی. اوس د بشري حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخي مسوله پاتریشا غاسمن وای چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالي د بشري حقوقو د سرغړاوېو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاوېو په اړه په سمه توګه ریپورت ورکړل شي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان هيومن رائټس واچ د نوی راپور جزئیات مو اوریدل چې وايي طالبانو واکټ تل رسیدو وروسته په څلور ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو البته د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو ترسلو زیات کسان یې له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د دې ډلې د هدفي وژنو مسؤل په ټپي حالت کې نیولی او یو شمیر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي.
سلامونه میومنه. وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تیرې شپې په عملیاتو نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوی په دغه پیښه کې د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشان دي ټپیان شوي دي، درې تنه داعشان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیات وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تیرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د دفي وژنو د مسؤل قاري عطا الرحمن پر کور تر سره شول، په کې درې تنه داعشان ووژل شول او همدارنګ د خپل د عطا الرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځای مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شوو داعشانو کې یوه میرمنه هم شامل ده چې خپل د همدغې داعش ډلې اړوند ده او په ځان پورې چاودېدونکي توکي الوزولي او د همدې له کبله یې ژوند له لاسه ورکړی. د مولوی مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو همدې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړه. د عملیاتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغه زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د کسان چې زیم نتی مسولینو ملکیانو ته د ځانی زیان پاړه باندې وویل چې دوی ته کوم ځانی زیان نه دی وخته، خو د سیمې د خلکو سره چې مونږ خبرې وکړي هغه هم ملکیانو ته د ځانی زیان پاړه باندې وویل چې کوم ځانی زیان نه دی وخته، خو یوازې مالی زیانونه کورونو ته رسیدلي. د کړکۍ او شیشې او کړکۍ دروازې د ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې اوس دغه ځایي طالب امنیتي ځواکونه د داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او طالب غړو وبخې د داعش ډلې غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم چې طالب مسؤولانو چې لاغ ورځې راوسته چې وسلوال طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده، په ښکاره ډول باندې د داعش تون په افغانستان کې نه مني او وایي چې ځینې حرکات د ځینو خلکو لخوا ترسره کیږي او دا خلک دي چې د داعش ته مفکورې تر اغېز لاندې دي، خو خبره چې ډیر ژر به مخه ونیول شي.
په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د طالبانو د عملیاتو جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري کیدای شي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په د ورستیو میاشتو کې په نسبی ډول ښه شوی وي، خو لا هم جرمی پیخی ده سری تختونه موارد لا هم شته او نه دی راټیټ شوی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست د معلوماتو لمخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږتیا تنه د سړي تښتونې په تور نیول شوي دي. د پیسو ترلاسه کول، جنسیا ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو اصلي مخې بلل کیږي.
نور احمد د افغانستان په لویدیز هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري. نږدې دوه اونۍ وړاندې د نومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ. وایي یوازې د پیسو لپاره تختول شویو.
نو هغه ته ما څنګه ته زو دې ولې ما تر اخره مزمو په جیب کې یو لاکو وایي زره کلدارې وې چې نو ټول مال یو څه پیسې دا دی وسه واخه او نو زه پیسې وزنتا سره پی کې دار کړم.
نور احمد له تختول کې دوه درې ورځې وروسته یعنی د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تختونکو وښورل شو. شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وي چې د اختطاف کوونکو له منګولو آزاد شوی، خو د ژوند له ډیرو هسکو او ټیټو سره سره یې دا درې ورځې د ژوند تر ټولو بد خاطره ده. د انسان تښتونې پیښې یوازې د افغانستان په یوه سیمه پورې محدودې نه دي، بلکې د جرمي شبکو دا ګواښ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټولو سیمو کې شته. حاجي یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپله کرونده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تښتونکو یې سترګې ور وتړلې او نامعلوم لوري ته یې یووړ.
زه یوړم یو څاکی واچولم، شپه را باندې راغله، دولس ورځې همدې څاکی وم. زه د سږو سرطان لرم. کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه په ډیر سختۍ ماته درمل راوړل، بیا یې زه له څارو ویستم.
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و. تا د هغو ډیرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تښتونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي. ډیر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشت او ان کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي، خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تښتونکو له ادرسه خبرېږي، هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره. دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تښتونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبی ته یې په دې موخه لېږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني. عبدالرؤف څه د پاسه 14 میاشتې وړاندې یعنی د 1399 کال د لړم په 10 مزار شریف کې انسان تښتونکو وتښتاوه، خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي، خدای لا هم په بند کې دی. پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي.
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول، خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی. دوی شپه او ورځ هڅه کوي، پر الله توکل دی. یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي.
لومړیو کې انسان تښتونکو د عبدالرؤف د خوشی کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو سپلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي انسان تښتونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي. د پیسو ترلاسه کول، جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاقوړونکو د تښتول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي موخو بلل کیږي، خو یو شمېر داسې پیښې هم شته چې انسان تښتونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي. د دې ډول ورستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20 د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغیو د یو ډاکټر نادر عالمی وژل کیدلو. هغه د وږي میاشتې په 19 ماسپخین مهال وتښتول شو، خو سره له دې چې انسان تښتونکو د هغه له کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل، بیا یې هم هغه وواژه. طالب چارواکي وایي دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي، خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدودې نه دي، بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیلګې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اسحاق نگارگر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځنۍ ښوونځی د مزار شریف په بختر لیسه او د لیسې دوره د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړل. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا هلته استاد شو. د نګارګر د ادبی او فلسفي ژوند او یون په اړه د استرالیا په سیدنی ښار کې لشاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې متری او پختل چې د لمرحوم نګارګر سره لنجدې لیدلې وو.
او زه په لیوم کلنو په پایل کې هغه وخت موږ په پېښور کې د بي بي سي لپاره کار کاوه. او استاد نګارګر د بي بي سي له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلود چې دی به هره ورځ توظیف وو چې باید په رسمي وخت هلته تېر کړي له موږ سره. او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه یې د له علمي بحثونو نه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نګارګر صاحب لیکوال و شاعر و ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی وو؟
استاد نګارګر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی وو. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعري باندې، د مولانا آثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعري کې د ډېر لویې مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
هادي صاحب، وبخې، د ښاغلي نګارګر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې؟ زه چې پوهېږم همداسې ده.
نګارګر صاحب ډېرې ژباړې کولې، وو عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نورو ژبو ته ژباړې کولې، او عامې نورو ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیاتپوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاید مو ماتې لیدلې دي، په پښتو ادبیاتو نه د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان،
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نګارګر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پیژندونکو نه و، چې کاروان صاحب په شعر باندې ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړي وې. د اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نګارګر صاحب لوستې دي، چې ډېرې ښه ارزولې وو. هغه چې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه، چې هغه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی دی. نور د بهاند صاحب نه وروسته نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېر ښه لیکنې کړي دي، او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یې هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نګارګر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز وو، او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
له تصوف سره د نګارګر صاحب رابطه څه ډول وه؟
نګارګر صاحب د شخصیت په لحاظ باندې، د ژوند په لحاظ باندې، او د مختیاو په لحاظ باندې صوفي مشربه او عارف مشربه انسان و. د ترغه وروسته سیاست ته شا واړوله، زیاتې عرفان ته توجه وکړله، او عرفاني ادبیاتو ته په مولانا باندې ډېر بوخت شو. او دغه چې د دې په عرفاني ادبیاتو باندې، په عرفاني شاعري باندې د ډېر تمرکز وکړ، په همدې باندې څېړنې کولې، او په دغه برخه کې ډېر لیکنې کړي. متاسفانه متفرق لیکنې دي، چې ما د مشخص آثار نه دي لیدلي چې چاپ شوي او سړی ګټه ورته ونیسي چې دا د استاد نګارګر آثار دي. زه هیله مندم چې له استاد نګارګر نه پاتې آثار، زه مطمئن یم دنه ډېر آثار پاتې دي، او ما معلومات هم دا دي چې د ډېرې لیکنې کړې وې، مستقل آثار یې درلودل چې دا آثار چاپ شي.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نګارګر صاحب د شاعرۍ په باب کړې، او څه راته ووایي؟
نګارګر صاحب فارسی شاعري کړې ده، او عموما عرفاني او مغه تصوفي برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلې ده، قصایدې لیکلې دي. د شاعري مجموعه هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي، چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې، د په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې د خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی وو. یو وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیگر از زندگی چندان که دانی خسته ام، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس پارستم. نو دایل زنده یو دول زنده ماجرات نه لبی وطنه نه او لشتن اخوال نه افغانستان رو سر مخ او دغه وارګی نه دی افغان ولسو لبی بدو حالات نه زستړی وو، یا سو نا امیدی سره مخ شوی وو چې سړی د پورستی آزادو کې ورستی شیرونو کې دالیدلی سي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې افغان شاعر او لیکوال عبدالهادی هادی و چې د مرحوم اسحاق نگارگر د ادبی او فرهنګي میراث په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو خوده شبه نوریاس نوری تغواک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د طالبانو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول قاري عطاالرحمن په کور وشول. د نوموړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تر نور غړي ووژل شول. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، د افغاني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لا درکه شوي دي. هیومن رائټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن خبر کړی کړی ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 31 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. یو شمېر خزونن په کابل کې له آزموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندنې په وړاندې اعتراض وکړ. دغو خزو چې شمېر شاوخوا شلو تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي، نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. اسحاق نگارگر افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهام ښار کې په حق ورسید. هغه په خپلو لیکنو کې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیه غنو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر یو پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي تلویزیونونو وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په مزار شریف کې د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو څخه د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د موئتای سیالۍ نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو او په بیلابیلو وزنونو کې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې بلخ لومړی، جوزجان دویم او فاریاب دریم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست دغه سیالیو موخه د موئتای په برخه کې د ورزشکارانو د وړتیاو لوړول بولي. د یمای شهید د فوټبال ملي لوبډلې د کابل فوټبال لیگ اتلولي وګټله. دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د 1400 لوبډلو په ګډون د کابل په غازی سټډیوم کې پیل شوې وي او د 15 لوبو په ترسره کېدو سره نن د یمای شهید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل په پایلو به کې لوبه د یورش بګرامي او یمای شهید د لوبډلو ترمنځ 2-2 مساوي شوه، خو د پنالتي شوټونو په وهلو سره د یمای شهید لوبډلې وکړی شول. یورش بګرامي لوبډلې ته 15-3 ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتلولي وګټي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش واده بلل شوی. او د نړۍ په ورزشي خبرونو کې د ارجنټاین فوټبال ملي ټیم او پاری سن جرمن کلب لوبغاړي لیونل میسي د اووم ځل لپاره د سرو زرو د توپ ګټونکی شو. میسي وکولای شول په 2021 کال کې 40 ګول ووهي چې له دې شمېرې 28 ګولونه د بارسلونا، 4 ګوله د پاری سن جرمن او 8 ګوله د ارجنټاین لپاره وهلي دي. لمسی وروسته د بایرن مونیخ پولندی لوبغاړی رابرت وانفسکی دویم او د چلسی ایتالیایی لوبغاړی جورجینو دریم ځای خپل کړی. په یو بل خبر کې د بارسلونا او اسپانی ملي ټیم غړی 28 کلنه الکسیا پوتیاس په 2021 کال کې د 28 ګولونو په وهلو سره د ښځو په برخه کې د سرو زرو توپ ګټونکې شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د بشری او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې یو وروستي راپور ته پام وکړئ. په غزنی کې د یوې خیریه مؤسسې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې دا مرستې یې ترلاسه کړې دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لورې له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یاد موسسې مسول متی ولا کمال پوری ازادي رادیو ته وویل په دغه مرسته کې د هر کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالر په بیا غیر خوراکي توکي شامل دي. شاغلی کمال پوری وایي په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نو موړی وایي تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لوري دا ډول مرستې سوي دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 ډالرو په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په غوږ کې درې کمپلې ترپالونه غاز ډبا ستلونه او نور وسایل شامل دي دا ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 511 کسانو لپاره هم نقدي مرستې کړې وې چې په غوږ کې د 250 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر او د 260 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان هغه خلک که داخلی دي که خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره کومک کوي له دولت سره کوي موږ یې قدردانی کوو. دومه خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسسات ته مو چې تاسو له موږ سره عدالت مراتوئ کسان به درسره وي مستحق به درته معرفي کېږي هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم د یار وګړي د لګښت لپاره کافي معاش ور نه کړی، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابلو عواملو لواجه له لاسه ور کړی وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبور شوی دی، خځه خلا ډیر مجبور دی. د کار زمينه باید څه مسایل څور ز مخکې و خځه راغله و او دغه دواړه زمنه یو انتحاری کې په کابل کې منځلاړ او بل پوردو ملي کې و. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړل. بعضې قصې دسی سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې روزي خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم د خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس څه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک او سر اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی د خیر غوښتونکي ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادان بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه، نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سل کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورتي وای دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. کنځام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل خپل جی بدله وځو.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماتم دوس وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو الله را سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوي چې ډېر عاید ولري، هغه سخت کارونه د کم پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅون کې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پریکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوم خلک سل رقم خبرې کوي، من دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي که نه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي که نه. نو ځکه مونږ هم کار کوو. موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی، او دوه مې واړه واړه ورونه دي، او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه، چې مونږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده که نه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي، وایي هغه کسان چې پیسې لري او لخپل لګښت نه اضافه کیږي، انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیر مجبور دی. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده. د خزو څور ز مخ کې وا خزه راغلې وا، او دغه دوه زمن درلو دل دواړه زمنې، یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ، او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې وا. بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یاره کلم سے باز قصی اور دل دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی، دا دے زڑ پورے دا چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لارنس دے کار زمینا بای سے مسائد سی، او کدے کار زمینا نو شو مسائد کولے بای سے گوی سرا کوما کو کو. خزا دے منگ ابرو عزت دا، دے منگ خور دا، دے منگ مور دا، او دے منگ لورگان دی. خلق قوارے او چہرے تا مو گوری، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي، منګه هم غریب کېدای سو، منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید چې لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر سته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري، له هغو نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي؟
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ او تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په مونږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري. نو باید چې هغوی سره مونږ کومک وکړو، باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 5000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه، دغه ټول د راټول کی، دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته، او دغه صندوق نه د هغه ښځې سه د منګه پیغلې خورګانې او مورګانې ودریږي او خیرات غواړي. نو په لحاظ باید سه منګه دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید د ښځو سره هر څومره باید ور سره ضبط زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس وکدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړی دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناري نه وي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسی.
غلی وسیق دا مشخص نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاری زمينه برابر کړي چې هغه نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمن ټول شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې د خبرونه د لاخه کې د لولو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا. دوی ته بخره غلاس وایم، مصبا سپ تاسو هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څول شي بي دي. البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یو ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند شي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د دې لپاره چې په نړۍ په سطح باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق لا ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوې دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلی دی چې په امنیت باندې بحث کوي، دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بلشي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده، او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی، بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئونه وسی، یا په خپل د ځان مسئونیت، د نفس مسئونیت، چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسئونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکم وسی، د امنیت نه، ولی جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسی بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مسپاسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري، همدا ده چې امنیت تضمین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې واده وکړي، او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده، او په ټوله دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري، امنی حکومت چې امنیت تامین کړي، مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفه نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي، جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایي قوې، د لوی څارنوالي، د عدلي وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري، او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس پاسې سره لیست تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق، د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې، د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده، حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي اراده نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنۍ او مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.